آزاده پاسپوک.
در امواج آزادی
احمد شبریان په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې وروستیو ورشتونو د شاوخوا 50 کسانو ژوند اخیستی دی. دې سیلونو په 14 ولایتونو کې خلکو ته زیان اړولی دی. د طالبانو د برېښنا او اوبو وزارت په راتلونکو دوو ورځو کې د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کوي. د دغه وزارت په وینا د کابل او هلمند د سیندونو په ساحه کې د سختو بارانونو او سیلابونو احتمال شته. د کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، غزنی، زابل، د اورزګان، ترنکوټ ولسوالي او د کندهار په ارغنداب ولسوالیو کې د سیندونو په مسیرونو کې د بارانونو او د لوړو غرونو د واورو د ویلې کېدو له امله د سیلابونو د بهېدو اټکل کېږي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ژمنه کړې ده چې په دریو ډیرو سیل ځپلو ولایتونو، میدان وردګ، کابل او لوګر کې به له خلکو سره مرستې وکړي. په همدې درو ولایتونو کې د IRC په وینا تر 1200 ډیر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. په دې خبرونه کې مو چې د سیلونو د بهېدو مسلې ته اختصاص شوې ده، د اقتصادي چارو کارپوه حضرت شافیزی ته بلنه ورکړې ده چې له اقتصادي پلوه د دې سیلونو ارزونه وکړي. د کابل پانتون د مځک پېژندنې پخواني استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده چې له جیولوجي پلوه دا موضوع راوسپړي. او د اوبو د برخې متخصص وحید الله صادقی په دې خبرونه کې را سره دی چې دا مسله توضیح کړي چې د سیلونو له اوبو څرنګه استفاده کېدای شي. البته سیلونه ګڼ منفي عواقب لري چې په خبرونه کې به بحث پرې وکړو. د میلمنو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه د ازادي راډیو له لارې اوریدلی شئ او په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. البته په هغه برخه کې چې د ورځې په ترڅ کې مو د دې خبرونې اعلان تاسو ته کړی و، په هغه برخه کې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو له اوریدونکو سره به ستاسو نظر بیا شریک کړو. را بشم لومړی دې ته چې نادم صاحب، ستاسو په باور له جیولوژي اړخه سیلونه افغانستان ته څومره زیان اړوي؟ پلانډولس
سلام تاسو درنو ملمنو ته، تاسو هم کارونه ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه امني کیږي وړاندې کوم. تاسو ته معلوم دی چې خپل مزکه درې قشر لري، یو اتموسفیر دی، یو لیتوسفیر دی، یو ستینوسفیر دی. اتموسفیر خو هغه په سلام اقلیم د شاوخوا د مزکه هغه هوا ده چې دلته هم بارانونه کېږي، هم واورې کېږي، هم ټول دغه هوا اکسیجن دی چې موږ تاسو تنفس کوو، دغه قشر ته اتموسفیر ووایو. او لیتوسفیر دغه قشر دی چې موږ تاسو ژوند کوو، هغه روزنی فعالیت د انسانانو او د نورو حیواناتو پر دغه مځکه باندې کېږي چې دغه دغه قشر ته لیتوسفیر وایي. ستینوسفیر دننه مذاب شکله مواد جنن په مځکه کې موجود دي. نو هر هدف قشون یو بل سره ارتباط لري، ارتباط پدې چې هر مسله چې کیږي دوی متاثر کیږي. مثلا کچیر په مذاب برخه کې اوبن نوزی او دلته غازات دي، دنه په غازات کې انفجارات رامنځته کیږي او دا انفجارات د زلزلې سبب ګرځي چې ځکه خوروي او کولای شي چې خطرات رامنځته کیږي او ځینې تلفات رامنځته کیږي. په دغه شان د اتموسفیر هم کچیر او تاسو خو خبرونه اورې او خبرې کړې د خبرې کړې مودي چې د مځکه مخ په ګرمېدو ده او د اقلیم بدلون ډېر تاثیرات پر دغه باندې راوړي، پر دغه اوباو باندې راوړي. یعنی غیر نورمال سیلابونه رامنځته کوي او غیر نورمال ګرم دغه تودوخه د مځکه لوړېږي. دا ټول هغه دی چې هم د انسان د فعالیت رامنځته کېدای شي. په دې چې تاسو وګورئ چې د انسان فعالیت د مځکې پر سر او د ګلخانی غازاتو د زیاتولو په اساس باندې، یعنی د تودوخې درجه د مځکې لوړسه ده او دا تودوخې پر اقلیم باندې تاثیر کوي. تاسو وګورئ په دې وخت کې چې د اسد میاشتې او سیلابونه افغانستان ته راځي او دا سیلابونه څومره تخریبات راځي. بل دا چې متاسفانه په ډیرو کلونو کې داسې دولتونه په افغانستان کې داسې پلانونه جوړ کړي نه دي چې دغه په اساس باندې هغه ساحه د تخریب د سیندونو سوایل تعقیمات عمومي دا کار نه دی کړی. مثلا دا اوس وګورئ چې سیلابونه راغلل، جنریز ولسوالی ته نور زایو کې پروان ولایت ته نور زایو ته راغلی دی مخکې لوګر ولایت کې مخکې نور زایو ته نو دلته فخوا مونږ په جودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې کې کشافان دولوده او داسې کامرې مونږ دولوده چې پاس لدی آدرسې نه سبات بل سبات به چې سیل به دغه شو لږ شو په هغه وخت کې به د مونږ څلرویشت تیاره و چې د مونږ کامرې پکې نصبې وي.
نادم صاحب وبخښئ، نادم صاحب تاسو د کومو کلونو خبره کوئ؟
زه د ډاکټر صاحب نجیب د وخت خبرې کوم. ښه، دلته مهم څه دی؟ مهم دا دی چې دغه تیاره چې پورته کېده دلته اخبارداری کوله، فلم برداری کوله چې دا سیل د کوم ځای شروع شوی دی، تر کوم ځای پورې تللی دی، ساحې د تخریب څه اندازه دی، اندازه د اوبو څه اندازه دی، دا ټول تصویر د دغه عکسو په وسیله چې په آینده کې باید پلانګذاري څه وایي چې کوم ځای تخریب شوی دی او د آینده لپاره مستقبل لپاره څنګه
مننه نادم صاحب دې موضوع ته بیا هم راشو او نور توضیح هم په دې برخه کې پکار ده.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
صدیقی صاحب، ستاسو په باور دغه سیلونه چې اوس بهیدلی دی او نادم صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې په افغانستان کې غم نه دی خوړل شوی چې سیل برونه جوړ شي، او که دغه رقم وضعیت لکه څرنګه چې اوس دی او روان وي او د چاپیریال پیشندنی کارپوهان هم دا خبره کوي چې ممکن سیلونه په نړۍ کې زیات شي او د افغانستان غوندې ځایونو کې، څه فکر کوي چې ژر تر ژر باید څه وشي چې دغه سیلونو مخه تر یو حده ونیول شي؟
ډیره مننه تاسو ته، استاذ محترم او میلمنو ته، همداسې اوریدونکو ته. استاذ محترم هم اشاره ورته وکړه د سیلابو خطرات اټکل کول اوس او د مخکې نه یو څه متفاوت دي. نور کله به خلکو محلي شیوې استفاده کولې تر څو هغه تخریبات دوی محاسبه کړي، اما اوس د سټلایټ ایمیجونه موجود دي چې ریموټ لیسنس ډیټا ورته وایي. دوی په هر ساعت کې د ټولې نړۍ یعنی د مځکې د مخ نه تصویر برداری کوي چې بیا په مختلفو ارتفاعاتو حتی تر 50 مترو لوړو پورې موږ دې تصویرونه لرو. خو مهم دی تاسو سوال ته که راشو څه کول په کار دي د تغییر اقلیم. یو نړیوال معضله ده چې اوس اکثریت هیوادونه د هغه سره مخ دي. د جی سی ایف په نامه یو نړیوال صندوق موجود دی چې حدودا $12 میلیارد دوی یعنی فند لري چې هغو هیوادونو ته چې مخ پر ودې هیوادونه دي او بالخصوص هغه هیوادونه چې دوی د تغییر اقلیم د ناخوالو نه ډېر متضرر کی، نو د هغوی سره دوی کومک کوي. افغانستان کې موږ دغه پروژې او دغه فنډونه مخکې درلودل چې 2021 کال وروسته د طالبانو د راتګ سره هغه پروسه په ټپه درېدلې ده، نو ضرور ده چې هغو منابعو ته مراجعه وشي تر څو د کومې ناخواله چې په افغانستان کې رامنځته کېږي د سیلابو.
صادقي صاحب وبخښئ، صادقي صاحب محترم، دغو مراجعو ته به څوک مراجعه کوي؟ یعنی ستاسو په باور څوک کولی شي چې له دوی نه مرسته ترلاسه کړي؟
د افغانستان کې د دو جی سی ایف فوکل پوینټ چې دی د چې دوی سره رسمي سپته د نیپا په نامه یا نېشنل انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی په نامه چې ده د محیطي زیست اداره، هغه د دوی مستقیم فوکل پوینټ دی. مخکې هم دوی مستقیم دولت ته پیسې نه ورکولې بلکې د ملګرو ملتو د ادارو خواهی دوی ته افغانستان ته کومک کوله چې دوی پروژې ورکولې او بیا همدا رقم به ادارو د ملل متحد دولت سره په همغږۍ باندې هغه امپلیمنټ کولې. نو هغه فکر کوم یو څه د رسمیت موضوع هم ده چې په هغه کې رول لري. خو موږ که وګورو د بل اړخه د تغییر اقلیم چې ده د دین دولت نه خلک ډېر متضرر کی، نو مهمه دا ده چې ملګرو ملتو ادارې لکه یو انډی پی ده، د اف ای او د خوړو اداره وه، همداسې ډبلیو ایف پی ده، او داسې نورې ادارې د یونیپ په نامه یا یونایټیډ نیشن انوایرمنټل پروګرام په نامه یو بل اداره ده. نو دوی کولای شي په غو بخش کې د افغانانو سره کار وکړي او د سکتور خصوصي په مرسته باندې هماغه پروژې دوی عملي کړي.
مننه صادقي صاحب، مننه. البته دغه ځینې مؤسسې چې تاسو یادونه وکړه دا اوس هم په افغانستان کې فعال دي او له بې وسلو سره په ډول ډول مرستې کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
حافظي صاحب محترم، که تاسو راشم له اقتصادي پلوه چې کله دغه سیلونه راځي دا خو راغلي دي زیانونه یې اړولي دي، له اقتصادي پلوه آیا داسې مراجع شته چې افغانان هغوی ته مخې کړي او یو څه ناڅه مرستې ترلاسه کړي؟ عادي مرستې مطلب نه دی، داسې مرستې چې په راتلونکي کې د سیلونو مخه ونیول شي.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، ستاسو محترمو همکارانو ته او محترم درنو میلمنو ته. داسې مراجع خو مخکې هم شتون درلودل، اوس هم شتون لري، خو مشکل دغه دی چې دا زمونږ اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانستان د ډېر سهولتونو څخه د دنیا محروم پاتې شوی دی، او تر څو چې داسې یو مناسب سیاسي بستر رانه شي مشکل دی. او که چیرې دوی مرستې هم کوي د انجوګانو او د ملل متحد له لارې کوي، چې بیا نیمایي همغه په څه کې ځي، ادمنستریشن کاست او د اداري مصارف او بیا اپریشنل کاست عملیاتي مصارف باندې ځي. کنه په افغانستان کې مخکې دا مرستې کېدلې خو د مرستې څخه سمه ګټه پورته نه شوله، یعنی تحکیم د سیندونو سواحل او په عین زمان کې دا د اوبو مهارول بندونه او دا شیان متاسفانه دغسې منظما صورت نه دي موندلې او په هغه کې فساد شتون درلودل او ډېر برخه یې
وبخښه. حافظي صاحب، دا اوس چې تاسو ویل چې د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله ده، په داسې حالت کې چې حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی، بیا هم داسې لارې نشته چې له خلکو سره په دې برخه کې مرسته وشي چې تحکیمات وشي او نور کارونه مخ ته لاړ شي؟
نه، لاره خو شته دي، ځکه چې اوس هم دا بشري مرستې چې کېږي دا هم یوه برخه د بشري مرستې دي چې سیلاب ځپلو سره کېږي او د سیلاب د مخنیوي لپاره کېږي. دا کیږي خو د ملل متحد لري کیږي، او د ملل متحد په خپل بیا تشکیلات دونه زیات نه لري چې په ټول افغانستان کې وغځي، نو بیا پر انجوګانو باندې کوي. خو یو دیرش در سلنه په خپل ملل متحد اخلي، یو دیرش سلنه غوی اخلي، خو بیا چې نه پاتې سلوخ فیصد پاتې کډیر شفاف هم وي او ډیر سم هم د پیسې ولګي، بیا قانون هم دوی یو ډیر برخه یې اخیستې دي. نو په دې خاطر باندې د رسمیت پیژندنه د حکومت ډیر ګټور دی د افغانستان د خلکو لپاره.
ډیره مننه حافظي صاحب. د افغانستان د وروستیو سیلونو او ورښتونو په ارتباط د ازادۍ په څپو کې له پروګرام نه بحث اوري. په دې خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزي، د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم او د اوبو متخصص وحید الله صدیقی میلمانه لای به خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو ته شو راخلی د ازادي رادیو فیسبوک باندې سم مخته پرانیستې ده. په دې کې د نعیم پوپل پنوم د ازادي رادیو یو اوریدونکو یو مفصله لیکنه کړې ده، یو برخه به له تاسو سره شریکه کړم. د لیکي چې په افغانستان کې طبيعي آفتونه لکه وچکالي او سیلابونه او په وړاندې مبارزه، البته د عنوان په شکل ورکړې ده. بیا لاندې لیکي دولت باید څه وکړي. دی لیکي وروستیو دوو کلونو بې موسمه شدید او زیان اړوونکو ورشتونو او سیلابونو افغانانو ته د سر او مال زیانونه واړول، خو په وړاندې د مبارزې قوي او ستراتیژیک پلانونه او کار نه ترسره کیږي. د په وینا دولت باید د اوبو په مدیریت کې برخه کار وکړي، لوی او واړه بندونه او کانالونه ورغوي تر څو د ورشتونو اوبه کنټرول شي، له یوې خوا د سیلابونو د تخریب مخه ونیول شي او له بلې خوا اوبه مهار او د استفادې وړ وګرځوي. خو دا کار لوی سرمایه ته ضرورت لري او د افغانستان په شان غریب هیواد د قرار کښېناستلو لویه بهانه هم دغه ده. او په نړیواله سطحه د اقلیمي تغیراتو په وړاندې د مبارزې یوه لویه او بډایه کمیټه موجوده ده. دوی بیا د خبرې ته نور تفصیل هم ورکړی دی چې ټوله له اوریدونکو سره نشم شریکولی، خو که چېرته راشم همدغه برخې ته چې دوی دې ته اشاره کړې ده چې دولت باید په دې برخه کې کار وکړي. صدیقي صاحب، څه کار کېدای شي په دغه شرایطو کې چې په کابل کې داسې دولت واکمن دی چې هغه په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
ګوره، یو خو مونږ اوږدمهاله پلانونه لرو چې د هغه سرمایه ګزاری اوږدمهاله پلان ګزاری ته ضرورت لري. په ایمرجنسي حالت کې حداقل د خلکو سره باید کومک وشي تر څو هغه خوندي ځای کې دوی د کوم مودې لپاره چلته سیلاب راځي دوی واوسیږي. د یو بحث دی په نامه د ارلی وارنینګ سیستم، دا ډېر یعنی مغلق هم نه دی. افغانستان کې اگر چې یو څه نوی دی، نو د دې هغه ابتدایي لارې باید خلکو ته وښودل شي تر څو یو بل سره تماس ونیسي او وکولای شي په داسې بیړنیو حالاتو کې ځانونه خوندي کړي. او په زمین کې د هر کلی او د هر ساحې په سات ها باندې موږ ضرورت لرو تر څو داسې عامل منفعه یو لوی ځای ولرو چې داسې ځای کې کله خلک چې بیکوره کیږي او هم زیان من کی دغه د پاره غلطه ځای موجود وي. او په زمین کې یو مشکل په افغانستان کې دا دی کله چې سیلابونه رامنځته کی هغه کوم ساحې چې هلته دي وروسته د واقع څخه غلطه لاسرسی مشکل کی، ځکه په درو کې چې دوی وسیږي سیلاب په دره کې راځي نو مواصلاتي لارې په دوی باندې بندي. نو مهمه دا ده چې موږ ځایی ماسې د مرستندوی ټولنې او همداسې د دولت د خونه مراکز موجود وي تر څو هغه کوم بیړني شیان چې ضرورت دي په هغو ځایو کې موجود وي او دوی باید منتظر نشي تر څو د مرکز نه یا د بل ځای نه دوی ته مرستې ورسیږي. نو خلک خپل ډیر داسې حالات کې چې کوم شای کولای شي ځانونه کېدای شي دوی خوندې کړي او کوم مواشي چې دوی لري هغه د هڅو کې چې د سیلاب نه دی لري وساتي. او دا سیلابونه اکثره ډیر دوام نه کوي، حدود لاس شپو شاوخوا کې تر دوه هفتو پورې هغه د ورښت هغه کمیږي، کچه کمیږي. همداسې سیلابو کوم هغه اولی خطر چې دی له منځه ځي. او په افغانستان کې د سیلابو بل خطر تر دې زیات دی، هغه کوم رسوبات چې دوی ورسه انتقالوي یعنی تخریب د سیلاب په ساحو کې زیاتیږي. یو بل موضوع چې مخکې موږ دوست دلته اشاره ورته وکړه، دا د تغییر اقلیم فند چې په افغانستان کې یعنی امپلیمنت شول هغه کې زه خپل هم انوالو وم. د یو این ډی پی طریقه موږ هغه امپلیمنت کړه، موږ د یو این ډی پی نه هم یعنی پیسې اخیستلې، موږ دوی ته هغه ادمنستریشن کاست نه ورکولو. حدود 15 میلیون ډالر پروژې موږ په څلورو ولایتو کې امپلیمنت کړې چې دا شروع وه. او زه ویلای شم چې تاسو کولای شئ د سیکا په نامه چې په هرات او پنجشیر او په مزار او همداسې په اروزګان ولایتو کې چې کومې پروژې یعنی بهرهبرداری ته سپارل شوي دغو کیفیت وګورئ. او زه خپله د انجینرۍ د بخش مسؤول هم د دو پروژو او یعنی دا زرات کومه چې په غو کې د فساد
په کوم وخت کې سره کې سه
2015 کې زمونږ پروژه شروع شوې و، به 2000 کې ختم شوله. همداسې بیا مونږ دغه نو وروسته یو بل پروپوزل ورکې چې بیا د جوزجان او د ننګرهار ولایتونو مونږ په وکه شامل کړ. هغه پروژه مې یو څه مخکې لاړه، یو څه بیا ودرېدله. او اکثره دا پروژې چې وی بیا مونږه هغه کمیونټیانو یا شوراو ته د پروژې ورکول چې دوی خپل تطبیق کړي. یعنې هاته موږ کوشش کوله چې شرکتونه دیم په دې کې ډېر انوالو نه وسی، ځکه هغه محلي خلک چې دي هغو ته به کار زمینه مساعده شي. او بل دغه د ګټې پیسې چې شرکتو ته ځي هغه موږ په پروژو باندې ولګو.
مننه صادقي صاحب، وبخښئ تاسو په همدې برخه کې مخکې حافظي صاحب توضیح ورکړه چې د ملګرو ملتونو اداري مصارف زیاتي. حافظي صاحب محترم، څنګه اوس نشته کېدی چې همدغه څه مرستې په یو ډول را جلب شي؟
کیږي، خو باید یو ادرس شنو لري چې دا غوښتنه وکړي د ملل متحده څخه او ملل متحده خپل پروګرامونو کې داخل کړي. نو یو مرجع خو باید شتون ولري. ځینې غیر دولتي ملي مؤسسات مونږ یې نه لرو، دغه سي مثلا د افغانستان د حوادثو ضد ملي غورځنګ شتون درلودلی وای، یا یو ملي انجمن یا ملي اتحادیه، هغوی کولی شي دغه سي درخواست
وکړي. څنګه افسي سپ، یعنی په ملګرو ملتونو کې کچرته د افغانستان حکومت استازیتوب درلودي، هغوی غوښتنه نشوي کولی؟
نه، افغانستان خود دوی لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دوی هم اوس هم وایي چې موږ دا پیسې چې ورکوو څوک شته چې دال پام وایي چې دونه پیسې راغی مونږ ته ملل متحد رات کول چې ما دا پیسې موږ طالبان ته نه ورکوو، دوی حکومت ته نه ورکوو، دا موږ یوازې دا پیسې فزیکل راولو افغانستان ته چې د افغانستان اقتصاد نسکور نشي او یعنی هارد کرنسی شتون ولري په افغانستان کې، او بیا پیسې موږ په خپل اخلو په خپل مصرف، او حکومت په دې کې واک نه لري.
زما هدف دا پښتنه دا او بخښه زما پښتنه دا ول چې کچرته یو هیواد په ملګرو ملتونو کې استازیتوب ولري، هغه د ملګرو ملتونو نمائندګي هم کولی شي چې په مرکز نیویارک کې د غوړندیز وکي کله چې ضرورتونه یو کنه صرف هغه اداري برخه.
بله، هغه کولی شي، هغه کولی شي، خو اوس هغه نمائندګي د اوسنۍ حکومت په واک کې نه دي. شتون لري ولا نه لري؟
بله،
څوکۍ شته، نفر هلته شته، هغه نفر بیا هیڅ ارتباط نه لري اوسنۍ حکومت سره، او حکومت هلته دا حق نه لري چې په دغوی په کارونو کې مداخله وکړي. نو زه هر وخت دې باندې کوم چې د افغانستان اساسي مشکل او معضله دغه دي چې دا یو بشپل مقتدر ملی مشروع حکومت باید ولري، تر څو کولای شي په ملي دګر او په ملي دګر کې په قوت سره ورودانګي د فقر د بینولو لپاره، د حوادثو د مهار لپاره، او د نورو تدابیرو په خاطر په قوت سره دا کار وکړي او د بینللي فن څخه ګټه پورته کړي. اوس د فقر په مقابل ملل متحد یو پروګرام لري په نوم د توسعه پایدار. دا پیسې توسعه پایدار ډیر پیسې لري چې دا ورسته پاتې هیوادونه لکه افغانستان سره مرسته وکړي. دا ماده پیسې نه ورکول کیږي، مخی ورکول کیدلی. مثلا همدغه د ملل د میثاق ملی په نوم یو پروګرام چې همدغه هم په دغه بنسټ وو چې دا مرستندوی هیوادونه پیسې ورکولې په صندوق د افغانستان کې، او دا پیسې بیا مصرفېدلې د وزارت انکشاف دیهات لري. هغه ډیر ګټور وو، اوسې نه ورکوي کنه. نو په دې خاطر باندې دا ډېر لوی ستونزه ده، د عدم مشروعیت او عدم رسمیت د یو دولت. افغانستان عملا د څه څخه ګوښې دي، د دنیا د سیاسي حرکاتو څخه او راکړ ورکړ څخه بالکل بې برخه پاتې دي. نو په دې خاطر موږ افغانان ته ضرورت دی چې په اول سر کې خپل دا مشکل رفع کړي او داسې یو مقتدر حکومت جوړ کړي.
مننه حافظ صاحب. مخکې صادقي صاحب دې ته اشاره وکړه چې سیل سره رسوبات راځي. نادم صاحب، دا رسوبات چې سیل راوړي او په ځینو سیمو کې خصوصا په میدان وردګ کې، په روسیې کې، په لوګر کې او د کابل په ځینو سیمو کې ځینې زراعتي ځمکې هم لاندې کړې دي، لدی کې څه رقم مثبت استفاده کېدی شي او منفي عواقب څه دي؟
رسوبات خو
تاسو پوهیږئ
چې د آینده لپاره د سندونو یا د سیل د بندښت لپاره ډېر مضر دی چې باید دغه رسوبات باید ایسته شي. بل مشکل دا دی چې د طبیعي بستر دی د سندونو یا د سیلبورو، یعنی په هغه طبیعي بستر متاسفانه چې خلک پکې کورونه جوړ کړي دي، د په دې فکر کې نه وو چې وخت به سیل داسې پر کومه دا سیل لاړ شي. دا توجه نه سره دولتونه هم په دې کې فکر نه کوي. مثلا شاروالی کې، شاروالی چې هم په ولسوالۍ کې، شاروالی ستا هم په ولایت کې، دوی داسې پلانونه نه درلود چې دلته سروې کې وګوري چې استرالي حالات په وخت کې چې سیل راځي د اوبو پر کم ولاړ شي سره کم دوی کولای شي چې مخنیوي وکړي د تلفاتو او استنادي دیوالونه چیرې باید جوړ شي. متاسفانه دا کار نه شي. تاسو په دا ول کابل مثلا ولاد ګوري په ملیونونو ډالر دا فقط دا دیوالونه جوړ شوي دي چې دا ځینې مؤسسات ځینې شخصي کورونه ځینې دا په مارش په کابل کې تاسو لیدلې دي چې ډېر مستحکم. اما مثلا د امو سیند وګوري چې څومره مځکې اوبو تر اوبو لاندې شوي دي نو دې باندې فکر نه شوی چې دغه استنادي دیوالونه باید په هغه وخت کې انتقال شوي وای. مثلا امو سیند ته نور سیندونه چې مځکې خرابې اوس هم د جردیس کې تاسو وګورئ چې څومره وکتل څومره تلفات رامنځته شو. نو دا رسوبات باید په هندي کې لیرې شي او دوی مخکې دا دوه سواله چې والا داسې عکسبرداري کېږي. نو عکسبرداري خو مشخص د افغانستان د پاره څوک نه کوي که چیرې د افغان دولت د یو مؤسس سره چې په سټلایت کې لاسرسي لري چیرې قرارداد ولري چې په دې حالاتو کې دوی باید مونږ د پاره عکسبرداري وکړي فلم برداري وکړي او نتیجه یې مونږ ته راکړي چې مونږ دلته مشخص کړو چې د کوم ځای سیر راغلی تر کوم ځای تللی تخریبات سایه څومره دی رسوبات یې څومره دی. دا خو بیا مونږ لپاره پکار دی چې مشخص نقشې یا عکسونه موږ ولرو. نو دا نور هیوادونه خو د مونږ د تاسو لپاره دا والنتیر دا کار خو نه کوي چې صحیح دی یو ځینې مقاصد دپاره به دوی کار کوي اما د مشخص دی زمونږ د افغانستان دپاره خو دوی دا کار نه کوي. دا د دولتونو ته پکار ده چې په دې حالاتو کې د نورو مؤسسات چې په سټلایت کې لاسرسي لري د دوی سره باید قراردادونه امضا کړي.
مننه نادم صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې په رسمي په مستقیم ډول تاسو وګورئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپوه حاضر شفیسی، د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم او د اوبو متخصص وحید الله صدیقی ته بلنه ورکړې ده. صدیقی صاحب، مخکې نادم صاحب د سټلایټ د تصویرونو په باره کې دا خبره وکړه چې دا باید حکومتونه تقاضا وکړي، که څه هم حافظی صاحب په دې بیا بیا ټینګار وکړ چې تر څو پورې حکومت پر رسمیت پیژندل شوی مرستې او سمې مرستې او اساسي مرستې له افغانستان سره سخت دي چې وشي او حتی نه کیږي. څرنګه دغه تصویرونه آیا په دغه اوسني شرایطو کې څوک ترلاسه کولی شي چې په کابل کې واکمنان دي؟
ګورئ، دا سټلایټ اکثره ډیټا چې دا اوس اوپن سورس ده، یعنی هغه ته کوای شي هر څوک لاسرسی عمومي. خو د استاد خبره سمه ده چې دین هم باید خلک څنګه استفاده وکړي. نو مهمه دا ده چې هغه کومه نقشې چې ضرورت دي د تخریب ساحې هلته په هغو کې مشخص شي او ایدونه کوای شي، یعنی اوپن سورس دي بدون د دینه چې دوی کوم پیسې شي ورکیا. ریموټ لیسنس ډیټا د هر څوک کوای شي ډاونلوډ کړي او د هر ساحې لپاره چې دوی وغواړي دغه نه استفاده کړلای شي. او په زمین کې د حافظی صاحب موضوع چې یاد کړه، د رښتیا هم د دولت په رسمیت پیژندل د کې رول لري. خو دا کوم فاند چې موجود دی د ګلوبل انوایرنمنټل فاسیلټی په نوم باندې دی، د دې هغو خلکو نه جزیه اخلي چې دوی هغه ګلخانهي غازات تولیدوي. لکه پرمختللي هیوادونه چې دوی صنعتي فعالیتونه ډیر دي، چې په دې کې چین دی، همداسې هند دی، امریکا ده، د اروپا اتحادیه ده او نور هغه ملکونه چې دوی ډیر ګلخانهي غازات تولیدوي، دونه بیا هغه د کاربن قیمت اخلي او دغه جزیه باید لکه افغانستان غوندې او داسې نور هیوادونه چې تغییر اقلیم دی ناخالو نه دوی متضرر کیږي هغو ته باید ورکړل شي. یعنی دا داسې پیسې نه دي چې د چا امداد وي او دا د افغانانو حق دی، چون هغه پیسې تیار موجود دي. نو مهم ده چې هغو ته رسیدګي وشي. دا که دولت نه کیږي، د افغانستان چې کوم شخصیتونه دي، هغه که په داخل د افغانستان کې دي یا هم بهر د افغانستان دي، باید د خپل غږ اوچت کړي. او اوس خو د افغانستان یو ملل متحد کې یو نماینده هم شته دی، ځکه دا داسې سیاسي فنډ نه دی. چې دغه په اساس باندې موږ د ملکونو ترمنځ کوم روابط چې دی په هغه باندې موږ تمرکز وکړو، بلکې دغه د متضررینو پیسې دي چې هغه کې غریب افغانان راځي او اکثرا د افغانانو تاسو پوهیږئ چې هغه بزګران دي او د سیلابونو
مننه. صدیقي صاحب، صدیقي صاحب تاسو مهمه موضوع یاد کړه. زه فکر کوم ډیر کله افغانان دې ته انتظار وکړي او مؤثره راځي او دا وطن به راته آبادوي، یو بهرنی به راځي او دا وطن به راته جوړوي، او یا به حکومت راځي او دا وطن به جوړوي. لیکن کله چې د خلکو مشکلات وي او خلک پسې وګرځي، ممکن تر یو بریده پورې مؤثره ګامونه هم واخیستل شي. حافظ صاحب محترم، تاسو په له اقتصادي پلوه په ډیرو مهمو پوستونو کې کار کړی دی او له نړیوالو ډیرو مهمو مؤسسو سره په ارتباط کې هم یاستئ، څرنګه د صدیقي صاحب خبره، آیا ممکنه نه ده چې ځینې اقتصادي چارو متخصصین لکه تاسو له ځینو نورو افغانانو سره یو ځای شي او په دغه مواردو کې ځینې مرستې افغانانو ته جلب کړي؟
ما مخکې خو عرض وکړل چې کچیرې دولتونه راځي او ځي، اما ځینې ملي مؤسسات باید تلپاتې وي. مثلا همدغه د طبیعت یا د طبیعي آفاتو پر ضد د مبارزې یو ملي غورځنګ باید شتون ولري، یو ملي جوړښت باید وجود ولري، هغه کې داوطلب خلک وي، متخصصین وي، ښه نوم لرونکي خلک پکې وي. زه یقین لرم چې دوی کولی شي لابي وکړي او دا د افغانستان
غږ د خلکو غږ. تاسو خبره قطع کوم، مثلا په داخل د افغانستان کې دغه د اوس لپاره شرایط مساعد نه دي، لیکن دا کوم افغانان چې له افغانستان وتلي دي، دوی دغه رقم یو مؤسسه ورته وایي، یو مؤسسه نه ورته وایي، دغه رقم یو اتحادیه یا یو ټولنه جوړولای نشي چې په مختلفو سیمو، مثلا یو څوک په امریکا کې اوسي، بل په کاناډا کې، بل په استرالیا کې، تاسو په اروپا کې، خو آنلاین هم سره یو ځای کېدای شي.
اوس خو مونږ دغه ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی. اوس خو زه د اتاق د مشتابه په غونډه کې ګډون کوم، دا ګډون خو فزیکل نه وي.
بله،
اکثرا د بهر صفه مونږه د دې لالياري د واتس اپ لالياري یا مثلا د زوم لالياري یو بل سره غږیږو، او دا امکان شته چې داسې یو جوړښت جوړ شي او داسې یو لوی غورځنګ شي چې ډېر مینوال په دننه د افغانستان کې شتون لري، متخصصین دي، او خلک دي چې امکانات نه لري اما پوهه لري. اغوی سره له دا خلک چې په بیرون کې دی، اوس مثلا خوانې وسله شو د افغانستان په کابل کې اوسېږي، کېدای شي چې هغه د غس یو لوی سوو کې ابتکار وکړي او دغه په خبره کې ډیر خلک هم راغلي.
او بخښه بیرته دلته د اساس خبره داسې شو لکه ځین نور افغانان چې وای بیرته سیاسي رنگ ورکوي، یعنی که سیاسي رنگ ورته ورکړي ممکن اوسنی واکمنان وار له واره مخالفت ورسره وکړي، ځکه چې بیا خو د اقتدار او د واک خبره شوه، لیکن د متخصصینو په سطح باندې آیا ممکن نه ده؟
نه، زما خبره دغه و چې یعنی دنه په افغانستان کې هم په شمول د پخوانی ولسمشر خلک شتون لري.
بله،
یعنی نور خلک ډیر زیات انجینران دي، هلته متخصصین دي، او خصوصي سکتور زما ټول همکاران تقریبا 90% د زما همکاران اوس دنه په افغانستان کې دي. هغه ورځ دا رئیس امید اتاق چې د شغل توکل شاه احمدیار راغلی و هلته ما سره ملاقات وکړل، خو بیرته افغانستان ته راغلو. نن هم لاړ قزاقستان ته چې دا یو غونډه دی زمونږ او نمایشګاه دی د افغانانو هلته پرانیزي. نو اوس خو ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، ډېر امکانات ډېر زیات دي، کیدای شي چې مونږ په دا مجازي دنیا کې دا شی جوړ کړو او دغس یو معتبر جوړښت جوړ شي چې دغه پر بنسټ دنیا وکولی شي چې موږ سره په یو معین ادرس یا په یو معتبر ادرس کې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي.
مننه،
دا امکان لري.
مننه. په همدې برخه کې به د صادقي صاحب نظر واخلم. صادقي صاحب، تاسو د یو ځوان انجینر په صفت باندې چې په افغانستان کې د کار تجربه هم لري، له نوې ټکنالوژي سره ډیر آشنا هم یاستئ، څنګه آیا ممکنه نه ده چې د سیوا ټولنه جوړ شي چې د افغانانو لپاره په اسراری حالاتو کې دغه سمرست را جلب کی؟
مننه. ګوره، تیر کال تاسو به اوریدلی وي د کوپ په نامه یو لوی کانفرنس و چې د تغییر اقلیم موضوع باندې د مصر په هیواد کې د دایر شوله. نو د 28م کانفرنس راتلونکي کال کې ده. نو دې لپاره ضرور ده چې داسې متخصصین چې که د اقتصاد بخش کی وی، د محیط زیست بخش کی وی، یا هم نور د او بو بخش کی وی یا نور متخصصین دوی کوشش وکي چې غلطه ګډون وکړي الته چې ګډون وکي الته بیا ورکینګ ګروپونه جوړیږي هر ورکینګ ګروپ ته خپل ملک نمائندګي کوي تیر کال د افغانستان صرف یو کس و او په تیرو یعنی تیرو کو پنځویشت کو شپږویشت اکوم کانفرنسونه و هغه کې د افغانستان نه د حوادث طبیعي په نامه باندې مبارزه با حوادث طبیعي په نامه یوه اداره و د هغو خلک به ورتلل او د محیط زیست د ادارې خلک به ورتلل نو مهم دا ده چې په هغو کنفرانسو کې د افغانانو ګډون یو څه زیات شي چې په هغو طریقې نه کولی شي یعنی هغه رسمي چینل چې دی د هغه طریقه ده تر څو د افغانانو او د بدون د دې نه چې دوی کوم سیاسي هغه ولري یعنی هدف ولري هغه د افغانانو مشکل د نړیوالو سره شریک کړي چې فرضاً د طالبان چې اوس راغلي که څوک یې په رسمیت نه پیژندي نو په دې کې د نورو د عادي افغانانو څه مشکل دی چې دوی دا فنډونه نه ترلاسه کړي بالکل د امکان شته دی که چېرته ضرورت شي زه خپله هم په داسې فعالیتونو کې یعنی غواړم چې زه ونډه واخلم ما په شان سلګونو نور ځوانان شته دي چې زه د هغو سره ارتباط لرم په امریکې کې اوسیږي دلته اروپا کې دي موږ سره اوسیږي یا هم په نورو هیوادونو کې او ټول وړې زده کړې تر ماسترۍ او پی ایچ ډي پورې لري نو امکان دی داسې هغه شته دی جوړښتونه شته دی او دا مونږ ته یو نوی شی نه دی چې افغانان به دا نوی تجربه کوي اکثریت هیوادونه هم داسې پلاتفورمونه لري چې هغوی طریقه دغه متخصصین هلته سره یو ځای کیږي او دوی هغه خپل نظریات چې دي د ملک د بهترۍ دپاره هغه سره شریکوي خو مهم دا ده چې یو جریان ایجاد شي یو څوک
رهبری وکړي او رهبری کار خرابوي و صادقې صاحب افغانان چې کله قبل رهبری تلاړه بیا سیاست ته ځو چې سیاست تلاړه بیا افسر نه جوړی شي خو مننه د نادم صاحب نظر به هم واخلم نادم صاحب تاسو څه فکر کوي تاسو دې پانتون دی او استاد په صفت باندې چې اوږده تجربه پکې لري آیا ممکن ده
زه تاسو ته یو زیر در کوم چې پاسله 2014 چې ایوادونه افغانستان ته مرستي قطع کړې تقریبا
بله
دلته یو بین المللي انسټیټیوټ په نوم د شیلر دا انسټیټیوټ په دې فکر شو چې څنګه کولای شو د افغانستان د لپاره یو ستراتیژي جوړ کړو په ټول برخه کې په داسي لابونو برخه کې ترانسپورت زراعت ټول برخه وو انرژي معدن ټول برخه کې نو دوی دا په اتنې وسفه تقریبا دا جوړ کړ بل اخره د افغانان سره تماس ونیوي چې یو برخه زو مزم افغانستان ته تللی و دوی میاشتې مې هلته تېرې کړې موږ ملاقاتونه درلودل یعنی په سپتمبر میاشت کې په پام کې لرو چې یو بین المللي کنفرانس په کابل کې راوبلو او وی کنفرانس کې به ملګرو ملتونو استازي د اکثر هیوادونو استازي ډیپلوماتان او غیر افغاني او افغاني بهرني او داخلي متخصصین په دې کې برخه اخلي نو یو برخه به هم مطالعه دی د سیلابونو او د ساعت تخریبات او تاثیرات دا شان به هم هی پر برخ کې یو بل برخ د تاریخی آثار یا هم یو پدخ کې راځي نو دا به ډېر ښه دغه دی چې دلته آفیزي صاحب ستا او دغه د مونږ ساس میلما دوست چې دلته په اوبو کې تخصص لري بلل ورکو چې داسې ستاسې د دغه رادیو له لارې دوستان چې مونږ اوري د مونږ سره وصل سي چې په دغه کانفرنس کې مونږ ونډه واخلو بل پس د کانفرنس کې یو مرکز دی د تایقاتی او توسوي مرکز په کابل کې جوړیږي چې دا د ابن سینا په نامه چې اوس هم هغه مونږ د وزارت د اقتصاد ورکړی چې راجستر سي زه فکر کوم دا ډېر ښه فرصت دی اپورچونیټي دی د افغانستان لپاره پدې چې مونږ خو متخصصین باید غیر سیاسي عمل وکړو او داسې ګوري چې طالبان خو څوک په رسمیت نه پیژني او د دوی په خبره هم څوک ناراضي اما اگر افغانان چې متخصص دي او ځینې نهادونه لکه شیرل انسټیټیوټ یا بین المللي دی او ډېر مثبت ګامونه اخلي او مونږ ته مشورې راکوي او مونږ اړیکې د دنیا سره وصلوي مونږ کولای شو چې د دوی په مرسته دا کانفرنس ان شاء الله ترسره کړو او د دنیا کومکولو باندې جذب شي او بدی چې مونږ بودیجه د دولت نه خو بودیجه به ان شاء الله پیسې ستا په ټولو هیوادونه ژمن دي چې ورکي او چا چې ورکي دغه پروپوزلونه به انشاءالله ترتیب شي او موږ به ځان اخکارا کړو دوی ته به پلانونه وبخیو چې انشاءالله د افغانستان د ودې او توسعې لپاره به ښه زمینه برابر شي، هم د کار زمینه برابر شي. یعنی دپارتمنټونه به جوړیږي چې زراعت دپارتمنټ دی، جیولوجي دپارتمنټ دی، د اوبو د کنټرول دپارتمنټ دی، د انرژي دپارتمنټ دی، د معدن، د ترانسپورت، اقتصاد، صحت، عالی تحصیلات، دا ټول یو دپارتمنټ به د مخترعینو او د مبتکرینو په تشویق دپارتمنټ بی. نو دا ټول به انشاءالله پس د کانفرنس به چې دا مرکز تاسیس شي په کابل کې او دا څنګ بلری او دا څنګ د هر سکتوري برخه سره تماس نیسی او دا مرسته کوي، مثلا هر وزارت سره متخصصین دی خو سره بکنی د دوی هغه مشکلات سری او د هر لار ورته پیدا کوي.
مننه نادم صاحب، له یو خبرتیا وروسته بحث دوام ورکو او دا ستاسو دی خبرې ته هم چې حافظی صاحب څه جواب ورکوي او صادقی صاحب.
facebook.com/azadiradio
د خبرونه تاسو په فیسبوک کې لیدل شئ او د ازادي رادیو لاري اوریدل شئ. ازادي په څپو کې پروګرام دی، زحمت چې ورسره سو کوربم. په دې پروګرام کې مو موضوع د افغانستان روسي سیلون او رښتونه دي. په خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی ته بلنه ورکړې ده، د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده، او د اوبو د برخې متخصص وحید الله صادقی په خبرونه کې را سره ده.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
حافظی صاحب، دا نادم صاحب چې کوم توضیحات ورکړل تر دغه لنډ اعلان مخکې، څنګه ستاسو په باور آیا مؤثر به وي او کېدی چې متخصص افغانان سره یو ځای شي لدې لاري؟ حافظی صاحب، فکر کوم له حافظی صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده، د دوی نظر به بیا واخلو بیرته به زنګ ورته ووهو. صادقی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ؟
نظر خو ښه نظر دی، اما یو شی چې زه غواړم دلته هغه یادوري وکړم، متخصصین که چیرته مونږ یعنی داسې یو اما یعنی هغه ډایرکټ امپلیمنټیشن مونږ په لاس کې واخلو، دا یو څه مشکل دی، ځکه چې هلته بیا داسې سیملټینیس یو اداره ایجادیږي د دولت سره او تر منځ چې کوم د ملل متحد دی. اما په نظر که دغه یعنی داسې یو بنسټ رامنځته شي چې دوی د ملګرو ملتو خونه یا هم داسې نورې نړیوالو ادارو خونه یو رسمي د دریز ولري، او دا دریز دی دوی دا وی چې د ملګرو ملتو د خوا چې کومې پروژې په افغانستان کې تطبیق کیږي، دوی ته یو څه اجازه ورکړي چې هغه د مونیټورینګ وکړي، همداسې مشورې هغوی ته ورکړي.
مننه صادقی صاحب، په همدې برخه کې به د حافظی صاحب نظر هم واخلم. حافظی صاحب، څرنګه د استاد نادم چې کوم وړاندیز وکړ، آیا ممکن ده چې افغان متخصصین د سره یو ځای شي؟
او امکان لري، ول نه یوازې متخصصین بلکې په عین زمان دا خلک چې د افغانستان د ودانۍ لپاره او د خوندیتوب لپاره لیوال خلک دي، او په دغه عقل متخصص نه لري، خو په بل ساعت کې هغوی خپل پوهه او خپل پرستیج لري، کېدای شي چې د یو لابي ګروپ په حیث د مرستو د جلبولو لپاره داسې یوه ټولنه یا یو انجمن یا هر څه چې ورته وایست اتحادیه جوړ کړي. او ملل متحد اوس خود اساس سره معاملې کوي، دا انجوګانو سره هم غیر دولتي مؤسسات سره خپل کارونه سمبالي، کیدای شي چې دغه یو معتبر مؤسسه سره هم کار وکړي، او پنځمون کیدای شي دا خپل التم سب شي د ان ڈی پی په هغه کې لیست داخل شي، او په یو معتبر هیواد کې دا رجستر شي لکه امریکا یا لکه جرمنی یا یو بل هیواد کې. دا کولی شي، دا بالکل معمول دی. اوس دولت سره چې مرسته نه کوي، دا غیر دولتي مؤسسات په شمیر کې خدا راضي او ډیر معتبر غیر دولتي مؤسسې نه جوړي.
مننه حافظی صاحب، د دې خطر چې دا بحث راوند غړو او بیرته سیلونو ته مخه کو، د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو لاټکل سره سم په افغانستان کې په راتلونکو ورځو کې هم د ورشتونو امکانات شته. صدقی صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې خلک باید څوک
ګورې تیرې ورځو کې افغانانو ولیدل چې کومو ساحو کې چې دوی کورونه وو هلته سیلابونه راغلل، نو د دوی دپاره یو لیسن لرنډ چې ورته وی که نه چې د زده کړه وشوله چې کومو ساحو ته دوی باید ولاړ نه شي، یا که د شپې هلته کورونه نږدې وي کوشش وکړي د هغه ځایونه دوی تخلیه کړي. اکثر ساحو کې افغانستان کې چې موږ یو مشکل لرو چې هلته موږ ایدرولوژیکي ډیټا ثبت یې نه لرو چې موږ فرضاً د کلو په اساس باندې هغه ورښتونه ثبت کړي وي، یو څه د ډیټا یعنی خلا موجوده ده. خو که د سپینګیرو نه بیا دوی پوښتنه وکړي چې هغه د اکثر سیل تر کومه ځه پورې راغلی و، فرضاً کوم کورونه سل کاله مخکې، اتیا کاله مخکې، همداسې شپېته کاله مخکې. دغه سلسله د هایدرولوژیکي چې ده اکثره وخت هغه تکرارېږي، خو دوی د دغو نه یو څه اضافه ارتفاع نور هم په نظر کې ونیسي، ځکه تغییر اقلیم موجود دی او هڅه دې وکړي تر څو داسې ځایو کې دوی میشت شي چې هلته د خطرونه دی یعنی کورو ته متوجه نه وي، هم کوم څاروي ځایونه چې دي هغه دغو ځایونه انتقال کړي، او هڅه وکړي نور خو داسې ډېر هغه نه شي کوی چې یعنی همغږي وکړي، کوشش وکړي هغه ساحې تخلیه کړي.
مننه صدیقي صاحب. نادم صاحب، په افغانستان کې یو دود دی دا دی چې ازادي راډیو هم په ځینو مواردو کې په تیرو تقریبا څه باندې 2 لسیزو کې داسې راپورونه لرل چې کله به سیل راغی او په یوه ساحه کې به ځینې کورونه تخریب کړل او خلک به ترې ووتل، وروسته به خلک بېچارګان بېرته هماغه کورونو ته ورغلل او هغه کورونه به یې بېرته ودان کړل. تاسو د یو متخصص په صفت څه لارښوونه ورته لرئ؟
خبره دا ده چې وخت چې مثلا داسې سیلابونه راسي او دومره تخریبات و د یوې کورنۍ یوویشت نفره په جرلیس کې تلفات و، دا ډېر دردونکی دی. نو ضرورت دی چې په دې مسایلو کې دولت باید د متخصصینو نظریات باید واخلي او متخصصین په منطقې ته ولاړ شي. دوی د صادقي صاحب خبره چې هلته ستلاید عکسونه دي وادې کړي منطقې ته ولاړ شي. ګورې مثلا یو خواله چې دا د کیانی عکسونه یا ستلاید عکسونه لري چې مثلا تاسې د آمو سیند و څنګ ته ولاړې، تاسو فکر کوئ چې د آمو سیند بستر په کلونو په کلونو دغه بستر دی. الان چې تاسې د ستلاید عکس واخلئ، چې ما خپله زه خو د فضایي تحقیقاتو پخوانی رئیس هم همزمان چې ما درس ورکول، نو هلته د عکسونه ډېر واضح ښیي چې د بستر د سیند کم ځای و کم ځای ته راغلی اوس چیرې دی، واضح لیدل کیږي. لکه مثلا هغه جیولوجیکي درزونه چې په سترګو نه معلومیږي چې ولاړ شي منطقې ته، اما خپل ستلاید عکسونه درښیي چې دا درزونه په کم ځای دي، د کم ځای شروع سوی دي، اندازه د درز څنګه دی. چې مثلا تاسې موږ یو په نوم د جیودینامیک یو پروژه چې د خپل مؤلف دغه پروژه چې پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی چې پر دې درزونه موږ د جیولوژیستانو په وسیله تشخیص کړو، بعد نقشه باندې موږ انتقال کړو، خپل پلانی او ارتفاعي شبکې موږ باندې جوړ کړې چې موږ کولای شو په علائم د زلزله نه زلزله علائم د زلزله پیشبینی کړو. په دغه شکل د سیلابونو د مخنیوي لپاره خو نه کې پاینده کې چې راځي سړی کولای شي دغه عکسو نه استفاده ګټه پورته کړي او ساحه معلومیږي چې پخوا کم ځای کې سیل و، څنګه کوم راغلی، چیر راغلی. دا ټول تشخیصي دي او متخصصین کولای شي دلته د ساحه د تخریب تشخیص کړي او خلک ته ووایي چې دلته به کورونه نه جوړي، یو څه به وړاندې ځي هغه ځایو ته ولاړ شي چې هلته خطرات د سیل نه وي. دا ډېر مهم مشکل کار نه دی، په شرط چې دلته متخصصین لاس په کار شي او دولت ته متخصص ته کار وخی او دوی ته وظیفه ورکړي چې امکانات په لاس ورکړي چې دوی دغه متخصصین دي دا مسایل علمی وسایل دي چې باید وڅېړي.
نادم صاحب، تاسو زلزلې ته اشاره وکړه، له سیلونو وروسته فکر کوم د زلزلو خطرات هم زیاتېږي، که په دې برخه کې یو څه توضیح ورکړي.
خبره ده چې دننه په سلاغه ستینر سفیر ساحه دغه کې قشر کې چې دننه د مځکه ده، دلته آهکی خو تاسو پوهیږئ چې مځکه غیر متجانس ساختمان لري او دننه په مځکه کې آهکی دغه هم ستا ساحات ستا که چېرې اوبه اخواته ورزیږي، هلته خو دغه مجرا نسته چې ګازات بوزي، نه هلته انفجارات کېږي، انفجارات چې وشو تکانونه ورکوي، یا مثلا لومبیش ورته وایي، یا دغه دننه چپکیږي داسې هغه ځایم چې معلق دي دننه په ځکه هغه خوېږي دننه تکان ورکوي ځکه ته زلزلې باعث ګرځي. یعنی د بل زلزلې عوامل ډېر شان دي چې امکان لري، خصوصا د اورښتونو په وخت کې هغه ځایونه چې په دننه په ځکه کې ساختمان لري هلته ډېر د زلزلې امکان شته.
یعنی ستاسو په باور باید له دغو سیلونو چې په روسیو کې بهېدلې دي او په راتلونکي کې هم په څو اونیو کې اټکل کېږي، خلک باید زلزلې ته هم یو ډول آماده واوسي، همداسې ده؟
بله بله، باید بیا آماده واوسي او په اصطلاح په شکل چې زلزله علائم پیدا کېږي اول لرزو کې باید ځان وباسي د کورونو داسې کېننی نه. موږ تاسې خو وای دغه وای یو متل دی په پښتو کې، وای یخ د خدای په پار نه ګرځي د خره په زل ګرځي. که چیرې مثلا کابل سینا په می کې تاسو ولاړ یاست منفی 25 درجه د شپې او تاسو وای د خدای په پار د نجات راکا، خدای نجات نه درکي، او وای د خره زل چې په ځان واچي تا ته نجات درکي. اوس هم په دې حالت کې مثلا خلک په کلو کې ناسي وای بسم الله الرحمن الرحیم، خدا شک نه چې د خدای نوم اخیستل خو خدای د مسلمانان یو، اما ضرورت داره چې با د کور ووزن او داسې نه چې کینه چې تاسو نجات درکې، نجات نه درکې د تلفاتو باعث کیږي داش.
مننه نادم صاحب. حافظی صاحب، کدا بحث ستاسو په څرګندونو باندې راون غړو، په افغانستان کې او په پاکستان کې هم اقلیم ګډوډ دی او په هند کې هم ګډوډ دی، له اقتصادي اړخه دغه عواقب تاسو څنګه ښکاري؟
او د یو خو د طبیعي حوادثي چې په پرمختللي هیوادونو کې او په اقتصاد لرونکي هیوادونو کې دا محرکیږي. مثال په توګه اوس په جاپان کې نه درجې زلزله کیږي او د حالت دوی دغه تعمیرونه جوړ کړي دي چې په نه درجو په مقابل کې هم مقاومت لري. اما که 5.5 درجې په افغانستان کې وشه 6 درجې خدای مکړه د ټول وطن تباه کیږي. نو په دې خاطر باندې باید په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ مخکې موږ دا نظر ورکړو چې دا ساختمانونه چې نوې په افغانستان کې دا ټول باید د بنګلي معیارونو سره برابر وي، د سیلابونو په مقابل مقاومت وسی، د زلزلې په مقابل مقاوم وسی، د بادونو په مقابل مقاوم وسی. خو په هغه باندې متاسفانه پاملرنه نه دي شوې، او که خدای مکړه داسې یو لوی زلزله راشي په داول په کابل کې به تلفات ډېر زیات وي. نو دا چې سیل راځي مزکه تخریبي کورونا لبین وړي، دا غریب خلک لپسې غریبان کیږي. نو ځکه دا چاره خو لري، د مثال په توګه همدغه اول خو گیاهی پوشش د مزکه بالکل لبین تری دی، یو عامل د سیل سیلاب همدغه د پوشش گیاهی نشتون دی. مخصوص ځنګلونه موجود وو، طبیعي ځنګلونه وو، بیا نور د بوټي وی التدا ټول شان د سون مواد په هیڅ ځینې کار واخیستل شو. کچیری داس یو مهال پروسه او شتونو لري چې دا بیرته د پوخخي گیاهی دی س دمزکو او دی س جوشي، یقین لرم چې دا سیلابونه اثرات به ډیر لشي. او نور بیا موانی ست چې د متخصصین په باندې ډیر شپويږي، خو سیلاب خپل یو نوین ده او زلزله هم دغه په مقابل کې نوین ده، او دا هغه وخت ډیر ځان رسي چې تدابیر ورته ونه ولسی.
مننه حافظی صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. له استاد خلیل احمد نادم څخه مننه کوم او د اوبو د برخې له متخصص وحید الله صادقی څخه مننه کوم چې په دې برخه کې ګډون وکړ او خپل نظر لموږ او د ازادي رادیو له اوریدونکو او د فیسبوک له لیدونکو سره شریک کړ. تر بلې خبرونه مو زحمت شپر په خدای سپارم. شدیوی
شو ما خودین جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دیدی جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دیدی جانا ترکو چھوڑو ما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیرو ما خود نا پیالے نسکو روں دے تشو ما خود نا پیالے نسکو روں دے تشو ما خود نا نصیب بدلوں دے قبلو ما خود نا نصیب بدلوں دے قبلوں ما خود نا پیالے نسکوروں دے تشوں ما خود نا پیالے نسکوروں دے تشوں ما خود نا تنا د پیدا کڑے خالق میں کہہ رہے سجدے تن د پیدا کڑے خالق میں کہہ رہے سجدے تن د پیدا کڑے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا د پیدا کڑے تندیا مت وندے لگو ما خود نا تندیا مت وندے لگو ما خود نا پیالے 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 نسکورو مت شو ما خود نا پیالے نسکورو مت شو ما خود نا تشو مت شو 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 مت شو ما خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگو ما خود نا تندیا مات وندے لگو ما خود نا چہر میرا قسم ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا
ستاسو پا کلو او باندو کی چه کیسی دی؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 22 21.